السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بچې دي د ازادي رادیو دا خبری مجله ز رضوان مراد شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د کورنیو چارو وزارت د فراد اناردری ولسوالۍ د طالبانو له نیم ساعته برید وروسته یو ځل بیا دولتي ځواکونه ونیوله اجرایي رئیس وایي د بلخ ولایت پر سر پورته شوې ستونزه د حل کېدو په حال کې ده روانه خبری مجله په لړ کې په ولسی جرګه کې د یو شمېر وکیلانو د ساتونکو لخوا د ډزو په موضوع هم ریپورت لرو خو اول د دې سات مهم خبرونه چې اجمل اندی وړاندې کوي
افغان چارواکي وایي د فرا ولایت د انارداری ولسوالۍ وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې په اړه ولو بیرته نیولې له نیپال څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې ویل شوي چې دا کټپندو په هوایی ډګر یو مسافرونکو الوتکه چې اویا کسان پکې سپاره و لویدلې ده او ټاکل شوی چې د برتانیې د ملي امنیت شورا نن غونډه وکړي او په دې هیواد کې د یو پخانی روسی جاسوس او د هغه پر لور د زهرجنې مادې د برید مسله وڅېړي افغان چارواکي وایي د فرا ولایت د انارداری ولسوالۍ وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې په اړه ولو بیرته نیولې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن غرمه ازادۍ رډیو ته وویل په دې ولسوالۍ په ګڼ شمېر وسلوالو برید کړی و چې د کم وخت لپاره د ولسوالۍ له مرکز نه امنیتي ځواکونه په شا شوي وو د ښاغلي رحیمی په وینا خو ډېر زر سیمې ته هوایي ځواک او پولیس ځواکونه رسېدلي او وسلوالۍ له څلورو خواوو ځپلي
در نتیجه بمباردمان هوایی به تعداد 56 نفر ترساک
شد. نصرت رحیمی وایی دا هوایی زواک دا بمباری پا نتیجه که دا غلطه شپک 50 ترهگر وجل شوی و پلسکون و نور تپیان شوی. دا محل دا دا پوینا و لسوالی دا امنیتی زواکونو پا لسکی دا. نصرت رحیمی تینگار وکل چی وسلوال دا نیم سات لپاره دا ولسوالی دا مرکز پر یو برخ واکمن و خودی ولسوالی سکوت نو کرده. نمولی پا دی برخ که دا ولسوالی دا وبخې نوموړي په دې برید کې د ولسوالۍ د امنیتي کمانډان او تنو پولیس سرتیرو د وشل کېدو په خلایم وکړ اخوا چارواکي وي په ننګرهار کې د درې ماشومان او دوو خزو په شمول وطنه ولسی خلک د وسلوالو طالبانو د یو راکټي برید په نتیجه کې وشل شوی د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی په دې اړه ازادي رډیو ته وویل
نگرهار ولایت بتیکوت ولسوالی مربوطات حوالی ساعت 8:30 شب گذشته در مربوطات ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار یک موتر سراشه افراد ملکی که فرار
طالب ویان زبیح الله مجاهد جرمنی خبری آژانس په یو پیغام کې رد کړی چې کوندې دا برید دی طالبانو کړی وي نو مولی دا د انسان تختونکو د یوې ډلې کار بللې طالبانو تر خپلې ولکې لاندې ګڼو سیمو کې د تلاشۍ پوستې جوړې کړي چې د حکومتي او نړیوالو ادارو د کارکوونکو د لټون په موخه د ولسي خلکو موټرې ودروي او د نوو درېدو په صورت کې پرې ډزې کوي دا ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي سره له دې چې د دیار لسوه ونه هجري لمریز کال بودیجه ولسی جرګې لخوا تصویب شوې خو تر اوسه پورې د دولتي مامورینو تنخواګانې نه دي ورکړل شوې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې ویل ولسی جرګې بودیجه تصویب کړې او باید د ملکي او نظامي مامورینو تنخواګانې ورکړل شي خغل ابراهیمی وایي هیڅ ډول منطق وجود نه لري موږ بودیجه تصویب کړې او د دولت د ملکي او نظامی منصبونو تنخواګانې چې مسلم حق دی باید ورکړل شي په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس د شنبې په ورځ کندهار ته تللی و او هلته یې د کندهار د والی زلمی ویسا سره کتلی د کندهار د والی له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې لیدنه کې ښاغلي ویسا د کندهار د برېښنا زراعتي اوبو د کمښت ښوونځیو او کلینیکونو لپاره د ودانیو د نشتوالي او د ښار او یو شمېر ولسوالیو ترمنځ د پخو سړکونو د نشتون ستونزې د امریکا له سفیر سره یاد کړي او په دې برخو کې د امریکا د متحده ایالاتو د همکارۍ غوښتنه وکړه خبر پاڼه وایي چې دواړو خواوو په یادو برخو کې د همکارۍ او په بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې او د امریکا سفیر جان باس په کندهار کې په بیلابیلو برخو کې د مرستې ډاډ ورکړ له نیپال له په ورکړل شوو ریپورټونو کې ویل شوي و مسافر وړونکي الوتکه چې اویا کسان پکې سپاره و د کټمندو پر نړیوال هوایي ډګر د ښکته کېدو پر مهال له کرښې وتلې ده او لږ تر لږه 20 سپرلۍ وژل شوي دي د یو بنګلادیشي هوایي شرکت یو ایس بنګلا اړوند الوتکه له ډاکې څخه کټمندو ته رسېدلې وه چې د ځغاست له کرښې ووته وورې واخیست ریپورټونه وایي لږ تر لږه 10 ټپیان له پیښې روغتون ته وړل شوي د پوځي ویان ویلي الوتکه ډېره سخته سوځېدلې او د نورو کسانو د ژوندۍ ژغورنې چانس ډېر کم دی ویل کېږي چې په الوتکه کې 8 سپرلۍ او 4 عمله سپاره ایرانی رسنیو رپورت ورکړی چې د دې هوا چارواکو د ترکیه د هغه شخصي جټل وتکه تور باکس تر لاسه کړی چې د مارچ په 11 نیټه د ایران په جنوب لویدیځ کې لویدلې و. د الوتکه ټول 11 سپاره په پیخه کې وشل شي وو. د ایران دولتي خبري اژان سوید د دوشنبه په ورځ د شهر کورت خارسنډه کې د الوتکه د سپرلیو لس جسدونه موندل دي. ترکی رسنیو ویلي په دې پیخه کې د یو ترکی سوداګر حسین بشران 23 کلنه لور مینه بشران د هغې و دوستان او د الوتکه درې تنه عمله وشل شي. ټاکل شوی چې د برتانیا د ملي امنیت شورا نن غونډه وکړي او د دې هیواد په سالیسبوري ښار کې پر یو پخواني روسي جاسوس او د هغه پر لور د سهارجنې مادې د برید مسله وڅېړي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می به د لوړپوړو وزیرانو د دې غونډې مشري وکړي. په غونډه کې به د شپږ شپېته کلن روسي سرګی سکریپال او د هغه پر 3 کلنه لور یولیا سکریپال د شوي برید په اړه د څېړنو تازه جزئیات وړاندې شي. دا خبر
تاسو د ازادي رادیو خبری مجله اورئ. افغان امنیتی ځواکونو نن د فراد اناردری ورسوالۍ له نیم ساعت جګړې وروسته بیرته له طالبانو ونیوله.
دوی په تجمعاتو هوایي بمبار کېږي چې د شپږ 50 کسانو په شاوخوا کې دښمنان وژل شوي دي.
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وایي د بلخ ولایت پر سر پورته شوی جنجال د حل کېدو په حال کې دی. د ولسي جرګې یو شمېر وکیلانو د ملي شورا په ودانۍ کې د دې جرګې د ځینو غړو د ساتونکو لخوا په ډزو سخت انتقادونه وکړل.
اگر هر کس داخل پارلمان با سلام آمد، من پارلمان امروز وقت میکنم به خاطر ازی که من ایجا مسئولیت من با زیر سوال است.
امیر روغتیا وزارت په ټول هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین نن پیل کړ. د ولسي جرګې او شمیر غړو پوځي کارپوهان په تیرې وونه کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډېرېدو لوی لامل کمزوري مدیریت ګڼي او د روسیې لخوا د یو نوي توغندي د آزموینې په اړه هم په همدې خبرې مجله کې اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پوري په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د کورنۍ چار وزارت وی د فراد اناردری ولسوالۍ د طالبانو لنیم ساعته حمله وروسته یو ځل بیا دولتي ځواکونه ونیوله. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولسوالۍ په شاوخوا کې وسلوال طالبان له څلور خواو د افغان ځواکونو تر محاصرې لاندې دي. خو د فراد ولایتي شورا رئیس بیا دا څرګندونې نه مني او وایي چې د اناردری ولسوالۍ او امنی قومندانۍ ودانۍ اوس هم د طالبانو په ولکه کې دي. په دې اړه جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هغه راپورونه چې ګواه کې د فراه ولایت د انار درې ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې درات کړل او وایي چې د دغه ولسوالۍ مرکز تیرش په د نیم ساعت لپاره وسلوالو طالبانو نیولې و خو اوس د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د دوشنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چې نن ورځ دوشنبه غرمه مهال د افغان هوایی ځواکونو د بمبار او ځمکنیو قطعاتو د عملیاتو په پایله کې شاوخوا شپږ 50 وسلوال طالبان وژل سوي او لسګونه نور ټپیان دي. د نوموړي په خبره دا مهال د دغه ډلې غړي د ولسوالۍ په شاوخوا کې د افغان ځواکونو له لوري د محاصرې په حال کې دي.
دوی په تجمعاتو په دقیقه توګه وایو هوایی بمبار کېږي چې په نتیجه د دغه بمباردمان او په نتیجه د زمینی د امنیتي ځواکونو دغه جګړه کولای دي سره دفاعي ځواکونه د شپږ 50 کسانو په شاوخوا کې دښمنان وژل شوي دي او لسګونه نور هم ټپیان.
ښاغلی رحیمی زیاتوي د انار درې ولسوالۍ په مرکز د وسلوالو طالبانو په حمله کې د دغې ولسوالۍ د امنیه قومندان په ګډون و سرتیری وژل سوي او لس نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د دوشنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چې په ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو له حملې وروسته د دولتي ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د انار درې ولسوالۍ له مرکز څخه شاوخوا 1500 متره په شاته کړی. د نوموړي په خبره دمګړی له وسلوالو طالبانو د سیمو د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل سوي دي. دا په داس حال کې ده چې د فراد ولایتي شورا د یو شمیر غړیو په وینا وسلوالو طالبانو تیر شپه د انار درې ولسوالۍ په مرکز حمله کړې ده. د دوی په خبره په دغه حمله کې وسلوال طالبان توانېدلي چې د ولسوالۍ او امنیه قومندانۍ ودانۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي. فراه ولایت په دې وروستیو اونیو کې د یو لړ نامنیو او پیښو شاهد و. دوه ورځې وړاندې د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس تایده کړې وه چې د دغه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو په حمله کې 13 افغان سرتیري وژل شوي وو او 3 تنه یې لادراکه دي. په ورته وخت کې د ولایتي شورا رئیس فرید بختور وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه د دغه ولایت په انار درې ولسوالۍ باندې حمله کړې چې په نتیجه کې د ولسوالۍ او امنیه قومندانۍ ودانۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلې.
امنیت ملی کم مدیریت چی پروت دی هغه باندې شدید جنگ روان دی. اردوی ملی یو قرارګاه ده، پر هغه جنگ روان دی. څه گزارشونو معلوماتونه ده سیمې د خلکو داسې وایي چې تر 15 کسه تلفات مګر ژوبله امنیتي ځواکونو ته اړولې. دښمن هم تلفات لري خو جنگ د اوس هم ډېر شدید جریان لري.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د فراه ولایت استازو د دغه ولایت په نامنیو باندې خبرې وکړې. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي له دولت وغوښتل چې د وسلوالو مخالفانو د حملو په شاتمبولو لپاره جدي تدابیر ونیسي.
رحمت الله افغان پر راپور کې مو واردل چې د کورنۍ چارو وزارت وی د فراه د اناردرې ولسوالۍ د طالبانو له نیم ساعته بری دروسته یو ځل بیا د دولتي ځواکونو لاسو ته ورغلې ده. خو د فراه د ولایتي شورا رئیس بیا دا څرګندونې ردوي او وایي چې د اناردرې ولسوالۍ او امنی قومندانۍ ودانۍ اوس هم له طالبانو سره دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د بلخ ولایت په سر راپورته شوې ستونزې د حل کېدو په حال کې ده. دا څرګندونې عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې رسنیو ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 8 ورځې مخکې د افغان حکومت یو شمېر لوړ پوړو مقاماتو د بلخ ولایت په سر د راپورته شوي جنجال د حل په هدف له مستعفي والي عطا محمد نور سره خبرې وکړې. نور حال د اکرام الله اکرام په رپورټ کې ده.
په بلخ ولایت کې له عطا محمد نور سره د یو شمیر افغان لوړپوړو چارواکو له خبرو اترو وروسته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د بلخ ولایت په سر راپورته شوې ستونزه د هواري په حال کې ده. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبه په ورځ یې د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې رسنیو ته خبرې کولې په دې اړه خوښي ښکاره کړه. ویل چې په نورو برخو کې به هم پرمختګونه ولرو.
د کال په وروستیو ورځو کې یو زیات خوشحاله یم. هغه مسائل چې د بلخ په ولایت پورې اړه لري د حل کېدو په حال کې دي او انشاءالله چې په نورو برخو کې به هم پرمختګونه او ولرو.
دا په داسې حال کې ده چې 8 ورځې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی او د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر رئیس سلام رحیمی بلخ ته تللي وو او لاته محمد نور سره د بندو دروازو تر شا خبرې اترې وکړي. د ولسمشر مرستیال وایي دوا خان مینپال همغه ورځ د دې لیدنې د پایلو پاړه هیله مندي خو ده او وی ویل هیله شته چې وروستۍ خبرې اترې به مثبته نتیجه ورکړي. ښاغلی مینپال دا هم ویلي وو چې حکومت د دې مسالې د سوله ییز حل غوښتونکی دی او هیله شته چې وروستۍ خبرې تریبا مثبت نتیجی ورکړي. نګدی درې میاشتې وړاندې جمهوریت ریاست داتا محمد نور استعفا ومنله او انجنیر محمد داوود د بلخ نوې والی اعلان کړ. خو جمعیت اسلامي ګوند او داتا محمد نور د ارګ دغه پریکړه یو طرفه وبلله او وی ویل تر هغه به د بلخ د والی په توګه خپل دندې ته دوام ورکړي ترسو له ارګ سره موافقه ته نوي رسیدلی. په ورته وخت کې د بلخ د پخوانی والی داتا محمد نور ویان منیر فرهاد وای په دې اړه هم د ارګ او د جمعیت د استادو ترمنځ خبرې جریان لري او هیله مندشته چې یوې پایلې ته ورسیږي. ښاغلی فرهاد د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خبرې اترې روانې دي. په مهمو مسایلو خبرې شوې دي. موږ د رامنځته شوې ستونزې د حل پلویان یو او هیله مند ښکارو چې دا مسله ډېر ژر په ښه شکل حل سي. خو د ویټو او پریکړې وروستی حق یوازې د جمعیت اسلامي ګوند رهبري په غاړه لري.
د منیر فرهاد د معلوماتو له مخې له هغې وروسته چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی او سلام رحیمي په بلخ کې لاته محمد نور سره وکتل په دې اړه په کابل کې د ارګ او د جمعیت اسلامي ګوند د استازو ترمنځ خبرې اترې هم شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د امریکا د ولسمشر مرستیال له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ټلیفوني اړیکه کې په بلخ ولایت کې په خپل وخت او په سوله ییز ډول د واک پر لیږد ټینګار کړی دی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اورئ. د ولسی جرګې یو شمیر وکیلانو د ملي شورا په ودانۍ کې د دې جرګې د ځینو غړو د ساتونکو لخوا په ډزو انتقادونه وکړل. دوی د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي ناسته کې په دې اړه د اندېښنې په ښودلو سره وویل چې دغه ډول کړنو له امله دوی په ملي شورا کې د خطر احساس کوي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې تېره ورځ د ولسي جرګې د لومړۍ مرستیالۍ چوکۍ ته د همایون له بریالی کېدو وروسته د ملي شورا په ودانۍ کې ډزې شوې چې اندېښنې یې پارولې دي. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي دغه پېښه افسوسناکه او د اندېښنې وړ وبلله. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د یو شمېر وکیلانو د ساتونکو لخوا د ملي شورا د ودانۍ په داخل کې د تېرې ورځې ډزو د ولسي جرګې د غړو له کلکو انتقادونو سره مخ شوي او د دوی اندېښنې راپارولې. د دغې جرګې یو غړي علاګل مجاهد د ولسي جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې د ملي شورا ودانۍ ته د وسلوالو ساتونکو ننوتل او د دوی لخوا د ډزو کول یو ناسم عمل او د وکیلانو امنیت ته ګواښ دی. تېره ورځ دوی لږ تر لږه د کلشنکوف او پیکا 2000 مرمۍ فایر کړې. امنیتي پولیس هلته ولاړ دي، خو بیا هم ساتونکي د راکټ او پیکا سره د ولسی جرګې ودانۍ ته ننوځي. که داسې وینو ځانمرګې هم دلته ننوتی شي. ښاغلی مجاهد وایي د ملي شورا امنیتي مسؤلین باید د وکیلانو امنیت ته پاملرنه وکړي او د دغې شورا ودانۍ ته د وکیلانو د ساتونکو د ننوتلو مخه ونیسي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو بل غړي ګل پاچا مجیدي هم د تېرې ورځې په پیښې انتقاد وکړ او ویې ویل دی وایي که کوم کس د اصلحې سره پارلمان ته داخل شو، زه له همغې ورځې وروسته بیا پارلمان ته نه راځم، ځکه دلته زموږ خوندیتوب تر پوښتنې لاندې دی. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې تېره ورځ د ولسی جرګې د لومړۍ مرستیالۍ چوکۍ ته د همایون له بریالی کېدو وروسته یو شمېر وسلوال ساتونکي د ملي شورا ودانۍ ته داخل او ډزې وکړې. همداراز همایون او نذیر احمدزی چې د ولسی جرګې لومړۍ مرستیالۍ چوکۍ ته کاندید ول، یو بل ته لفظي ګواښونه هم وکړل. همایون په حکومت د نیوکو او نذیر احمدزی د حکومت په ملاتړ د یو بل ادرس ته توندې خبرې وکړې. د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي ناسته کې همایون وویل د ملي شورا په ودانۍ کې ډزې د ساتونکو نه بلکې د نذیر احمدزی ساتونکو کړي، خو نذیر احمدزی بیا وویل چې ډزې د همایون ساتونکو کړي نه د ساتونکو. دواړو لوریو د یو پلاوي له لورې د دغې قضیې د څېړلو غوښتنه وکړه او ښاغلي همایون ټینګار وکړ چې دغه عمل که د هر چا لخوا شوی وي باید څارنوالۍ ته معرفي شي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي وویل ولسی جرګه د تقابل ځای نه دی او وکیلان د خپل شخصي مشکلات له شورا نه بهر حل کړي. نوموړي د تېرې ورځې د پیښې په اړه اندېښنه وښوده. دی وایي کومه کړنه چې تېره ورځ شوې ډېره افسوسناکه او وکیلانو لپاره د اندېښنې وړ ده. موږ د ملي شورا د امنیت رئیس ته دنده سپارلې او په دې برخه کې له ټولو وکیلانو هیله کوو چې د ملي شورا د امنیت ساتلو په برخه کې د امنیتي مسؤلینو سره همکاري وکړي. د ولسی جرګې رئیس دا هم ویل چې د وکیلانو ساتونکي د ملي شورا د ودانۍ نه بهر د دوی د ساتنې دنده لري او د شورا په داخل کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت له امنیتي مسؤلینو سره دی. په همدې حال کې د حقوقي چارو کارپوه عبدالکبیر انجبر وایي د وسلو سره د ملي شورا ودانۍ ته د وکیلانو د ساتونکو ننوتل د دغې جرګې د غړو حیثیت ته زیان رسوي. نوموړی ټینګار کوي چې د تېرې ورځې پیښه دې په هر اړخیز ډول د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا وڅېړل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو خبرونه پر فیسبوک سربیره په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوسن ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل کړ. د دې وزارت د روغتیایي خدماتو مرستیال فدا محمد پایکان د دوشنبه په ورځ په دې مناسبت یوې جوړ شوې غونډې ته وویل چې په دې کمپاین کې به شاوخوا 9.9 میلیونه ماشومان د پولیو پر وړاندې واکسین شي. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمانو چې په دې غونډه کې ګډون کړی وویل چې دینی عالمان مکلف دي چې د پولیو د واکسین په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. په دې اړه تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د واکسین دغه 15 ورځنی کمپاین داسې مهال پیلېږي چې د 2013 میلادي کال له پیله تر اوسه د پولیو درې پیښې ثبت شوې دي. له دغه پیخو یوې په ننګرهار او دوه نورې په کندهار ولایت کې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د روغتي خدماتو مرستیال فدا محمد پایکان د دوشنبه په ورځ په ډېره جوړې شوې غونډې ته ویل چې په دغه کمپاین کې به شاوخوا 9.9 میلیونه ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین شي.
قرار است 9.9 میلیون طفل
په دې کمپاین کې چې د مارچ د 14 نیټې پورې دوام کوي شاوخوا 9.9 میلیونه د 15 کالو کم عمر ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کیږي او شاوخوا 9.8 میلیونه ماشومان ته چې د شپږو میاشتو نه تر 15 کالو عمر ولري د ناروغي په وړاندې د هغوی د بدن د مقاومت لوړولو په خاطر د ویتامین ای کپسولونه ورکول کیږي. دا مهال د افغانستان 90% خوره د پولیو څخه پاکه شوې ده.
دغه کمپاین په ټول هیواد کې د شاوخوا 10000 واکسیناتورانو لخوا مخته وړل کیږي چې په خپل سیمو کې به کور په کور پینزو کلنو کم عمر ماشومان واکسینوي. پولیو یا د ماشومان گذرن یو ویروسی ناروغي ده چې د ماشومان د تلپاتې فلج او مایوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له افغانستان، پاکستان او نایجیریا پرته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې پولیو ختم شوې ده او اوس هڅه روانه ده چې په یادو هیوادونو کې هم دغه ویروسی ناروغي ختم شي. په دې اړه جوړ شوې غونډه کې د یونیسف ادارې یو استازي میرمن عادل خضر د پولیو د پیل شوې کمپاین په اړه وویل:
We have never been so close to ending polio.
من هیڅ کله هم د پولیو پایته رسیدو ته دومره نه نږدې شوی او زه د ټولو کورنیو نه غوښتنه کوم چې د دې اونۍ په بهیر کې خپل ماشومان په یقیني توګه واکسین کړي تر څو هغوی خپل روخانه او سالم راتلونکی پیل کړي او د دې ویروس په وړاندې خوندي شي. په ورته وخت کې دینی عالم مولوی ریحان له کورنیو وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین او له دغه کمپاین سره همکاري وکړي. نوموړي جوړ شوی غونډې ته ویل ټول دینی عالمان مکلف دي چې په افغانستان کې له دغه ویروسی ناروغۍ نه د خلاصون په هدف خلکو ته عامه پوهاوی وکړي.
دا ناجیه صاحب په راپور کې مور دل چې د افغانستان عامه روغتیا وزارت په هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوسن ضد واکسین 15 ورځې کمپاین نن پیل کړ. دینی عالمانو په دې غونډه کې ګډون کړ او ویل چې دوی مکلف دي د پولیو د واکسین په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم.
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي او پوځي چارو کارپوهان په تیرې یو ونه کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډېرېدو لوی لامل کمزوري مدیریت یادوي. دوی وایي ورکړل شو راپورونو پر اساس د جګړې په ډګر کې هر ورځ تر څلوېښتو پورې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اوړي. د پوځي چارو کارپوهان بیا وایي کچېرې وضعیت همداسې وي راتلونکی کال به له ستونزو ډک وي. په دې اړه تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې اورو.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو د تلفاتو ډېرې دو د ولسی جرګې د غړو او کارپوهانو اندېښنې راپارولې دي. د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي دوی ته د رسیدلو راپورونو پر اساس هر ورځ سلويختو افغان سرتیرو ته د جګړې په ډګرونو او د امنیتي ځواکونو پر پوستو د مخالفینو په ډلېزو حملو کې تلفات اوړي. د دغه جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړي غلام سخی مشواني د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جګړې په ډګر کې له ترهګرو سره د افغان ځواکونو مقاومت د ستاینې وړ دی خو ټینګار یې وکړ چې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره باید طرحه جوړ شي. د ولسی جرګې د استازو په وینا افغان امنیتي ځواکونو په تیرو دوه اونیو کې تر ټولو ډیر تلفات په فرا او فاریاب ولایتونو کې درلودل چې د فرا په بالا بلوک ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې د وسلوالو طالبانو په حمله کې د ملي اردو د سلیری شو سرتیرو د وژل کېدلو ادعا شوې وه. یا د پیخه د بالا بلوک ولسوالۍ په کنکس سیمه کې رامنځته شوې چې د افغانستان دفاع وزارت وایي دولت وزیري په کې د 300 سرتیرو وژل کېدل تایید کړي دي. د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډېرېدو خبره داسې محل کیږي چې د امریکایي استخباراتي او اطلاعاتي ادارو 2013 میلادي کال له امنیتي پلوه تر ټولو ستونزمن کال یاد کړي کوم چې د کارپوهانو پر وینا افغان ځواکونو ته به د ازموینې کال وي. د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې د افغان ځواکونو د تلفاتو د کچې راټیټول د دوی له لومړیتوبونو څخه دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنیش وویل په تیره یوه اونۍ کې په فراه او کندوز کې 18 امنیتي سرتیري وژل شوي، خو په وینا یې چې تر دې ډیر تلفات وسلوالو مخالفینو ته اوښتي دي. د دفاع لپاره باید قربانی ورکړل شي. موږ په تیر اونۍ کې په فراه او کندوز کې د افغان ځواکونو د تلفاتو شاهدانو، خو موږ په مقابل کې وسلوالو مخالفانو ته له 200 ډیر تلفات اړولې دي. موږ په ټولو هغو برخو کې عملیات کوو چې تروریستان فعالیت لري، او د افغان ځواکونو د تلفاتو کمښت زموږ د کارونو په لومړیتوب کې ځای لري. خو اوس پوښتنه دا ده چې په وروستیو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډیرېدو دلیل څه دی او د کمیدو لپاره باید څه وشي. د پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد د پولیسو او ملي اردو ترمنځ د همغږۍ نشتون، استخباراتي او کشفي کمزورتیا، د جګړې ناسم مدیریت، او د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو نفوذ په هیواد کې د تلفاتو د ډیرېدو لامل یادوي. نوموړي ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو د تجهیزاتو د ښه کېدو تر څنګ د جګړې د مشرۍ لپاره باید تجربه لرونکي کسان ونیول شي، او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې همغږي رامنځته شي، کنه افغان دولت به د ډیرو سرتیرو د تلفاتو شاهد وي.
و امریدل چې د ولسی جرګې او شمیرغړي او پوزي چارو کارپوهان په تیر یوه اونۍ کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډیرېدو لوی لامل کمزوري او مدیریت یادوي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
روسیا وایي هغه توغندې ازمویل دی چې د غږ تر صورت څخه څو ځلې چټک الوزي. د امریکا حکومت د روسي چارواکو د دې د پاړه شک خوده دی. تفصیل احمد تکلورو.
د روسیې دفاع وزارت پرون وویل د کینجال یا خنجری په نوم توغندی له میګي یو دیرش الوتکې څخه چې د روسیې د جنوب د یوې ولسوالۍ له پوځي هوایي ډګر څخه والوته وتوغول شو. په هغو ویډیویي تصاویرو کې چې دفاع وزارت خپره کړي دي، دوه پیلوټان لیدل کېږي چې د یوې الوتکې خواته ورځي. د دې جټ الوتکې تر سینې لاندې یو لوی توغندی نصب دی، او د الوتکې له الوتو وروسته توغندی ترې جلا کېږي او د اسمان خواته ځي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د دې توغندي توغول له پروګرام سره سم پر مخ ولاړل، او توغندي چې د غږ له سرعت څخه څو ځلې چټک الوزي خپل هدف چې پر ځمکه وویشت. کینجال د هغو میزایلونو له ډلې دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ په لومړۍ نیټه ولس ته په وینا کې د هغو په اړه خبرې وکړې، او دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د ولسمشرۍ انتخابات د مارچ په 13 نیټه په پام کې دي. ښاغلي پوتین وویل د روسیې نوي توغندي تر 2000 کیلومترو پورې الوتای شي، او د متعارفو یا عادي او اټومي سروکو د لیږد وړتیا لري. ښاغلي پوتین وویل دا توغندي د هوایي مدافع له سیستم څخه تیرېدای شي. پوتین چې د خپل وینا پر مهال د دې وسلو د ازموینو انیمیشن تصویرونه هم ښکارول، همداراز وویل روسیې یو کروز توغندی چې په اټومي انرژي حرکت کوي، او یو بې مانو اوپتل یا ډرون چې د اټومي سروکو د وړلو وړتیا لري، او د دې د ادعا له مخې په هیڅ وسیله نشي کشفیدلی، هم ازمویلی دي. ولسمشر پوتین د لویو وچو د یو ویشتونکي نوی درون بالستیک توغندی د ازموینې خبر هم ورکړ، او ویل چې دا توغندی کولای شي د پخوانیو هغو په پرتله څو ډوله او زیات سروکي ولیږدوي. امریکایي چارواکو د ولسمشر پوتین وروستۍ وینا بې اهمیته بللې، او ویلې دي چې د دې څرګندونو هدف د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ځان په ګټه تبلیغ او کمپاین دی. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د شنبې په ورځ وویل د پوتین ادعا د انتخاباتي کمپاین د اړتیا وړ ویناو تر کچې هم یو څه اوچته وه. ماتیس وویل دی د روسیې په پوځي وړتیاوو کې کوم لوی او مهم بدلون نه ویني، او زیاته یې کړه څه چې ولسمشر پوتین یاد کړل، کلونه وخت غواړي چې روسیه یې جوړ کړي.
د روسیې لخوا د یو نوي توغندي د اسمویل کېدو په اړه مول احمد تکل واورېدل. اوس له اسمت ساروان څخه د اوبر کمپنۍ لخوا د اتومات او بې چلونکو بسونو لاروي په اړه ورو.
د اوبر اتومات یا بې چلونکو لارې بلاخره راووتي. اوبر کمپنۍ د امریکا په اریزونا ایالت کې د ترانسپورت لپاره نوې اپلیکیشن فعال کړی دی. دا اپلیکیشن د اوتومات یا بې چلوونکو لاریو لپاره دی، او له هغو سره د پیټو په بارولو کې مرسته کوي. د ټیلیګراف ورځپاڼې د راپور له مخې د اوبر اوتومات لارۍ په وروستیو میاشتو کې د اریزونا ایالت په واټونو کې د بار په وړلو راوړلو بوختې شوې دي. اوبر کمپنۍ وایي چې له لارۍ سره به یو تن د اپریټر په توګه ملګری وي. خلک د اوبر فرایډ په نوم له اپلیکیشن څخه په استفادې د دې لاریو سپارښتنه کولای شي. حاضر دمه یو تن د اپریټر په نوم په دغو لاریو کې سپور وي چې په اضطراری حالاتو کې لاری وچلوي، خو اوبر وایي چې په لنډ راتلونکي وخت کې به چا ته له اړتیا پرته دا لاری بار وړلی او راوړلی شي.
نن ورځې وروستۍ خبرې مجلد رته سلطان محمد سر